عموما دا مهال یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کوو او همدارنګه د ډرامې پر موضوع بحث لرو. نو پام وکړئ، یو کلی زر غږونه ډرامې ته له یاده مباسئ چې وروسته د ډرامې پر موضوع یوسف خان ځدران د کابل په سټوډیو کې له میلمه سره ژوندی بحث لري چې تاسو هم کولی شئ برخه پکې واخلئ. یو کلی زر غږونه
یو کلی زر غاگونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې د شونځي مدیر نفسې ته وایي د تقرر لپاره باید شرط نامه ولري. راځي په دې برخه کې واورو چې همایرا ولې نازنین باندې په غوسه ده.
رحمت الله پلار، هم دومره لرګي بس دی، نور مو ماته و.
دا دومره لرګي څه کوي؟
تنور اچوم، زړه مې دای ته ډوډۍ پخولو وروسته لږ د تناره کلچې پخې کوم.
ښه نو چې داسې ده، ښه ډېر لرګي به مات کوم.
زه به هم له دې وروسته هره ورځ کلچې پخې کوم.
ملنګ کاکا، پرېږده چې زه مات کوم.
ژوندی اوسه جانغه، تر اوسه چیرته وې؟ اوس چې خلاص شو نو راغلې.
زه نه پوهېدم چې مات لرګي نشته، که نه نه لرګي ماتول څه سختي لري.
ژبه ده ډېره اوږده شوې ده.
خدایا، ما خو کومه بده خبره هم نه ده کړې، سمه خبره هم پې بده لګېږي.
لکه مرځ ځان سره مه بونګېږه، دا عادت مې د هېڅ نه خوښېږي.
جانغه، ته ځه دوکان خلاص کړه، زه یو څو دقیقې وروسته درځم.
ښه سمه ده کاکا، ځم. هغه د دوکان کلی خو راکه.
ښه صبر، ها واخله، پام دې وي چې چاته په پوره او یا په تاوان سودا ورنه کړې. زه یو ځل پټو یو خواته ځم، بیا درځمه.
سمه ده کاکا، دې خدای په امان.
یا خو دې په سر کې راته مغز پرې نه خوده.
او ښځې، دا ښې خبرې نه دي چې ته یې کوې.
بېخي لیونۍ شوې یم، کاشکې زموږ روزګار خو م ښه وای.
ښه، خدای مهربانه دی، خو سږ کال مې د ځمکې حاصل ته اندېښنه ده، ځکه کیمیاوي سره مې بېخي ورته وانخیسته.
په څه بدې اخیستی وای؟ یو څو غرانه چې درسره و په هغې دن دوکان ګراو کړ.
هو، خبره هم داده خدیجې.
رښتیا د پټۍ کار څنګه شو؟ هغه هم ښه و، وریرونو د یو څو پیسې پکې پیدا کولې، خلکو هغه هم راباندې ودرولې.
بټۍ دې یاده کړه، د بټۍ پیسې خو غنیمت وې، خو خدای دې زما ورور او رینده را وبخي، که هغوی ژوندي وای اوس به یې اولادونه پرې راټول وای.
جان، هغه خو زلمی هلک دی، لاړ دې شي یو بل کار دې ځان ته پیدا کړي، کارونه خو کم نه دي. ته به تر څو ورته مړۍ په خوله کې ورکوې؟
د رحمت الله مورې، څنګه وکړو، مجبور یو. زه نو لاړم د ځمکو خواته، بیا دوکان ته ځم، لس بجې شوې را باندې.
فرزانه لورې، چیرې ته راځه چې دا توشکې وباسو.
ښه مورې، درې درغلم.
هله زر شه لورې چې ناوخته شو، اوس پتې پلار راشي.
مورې، شفقت انداره مې داسې زما پلار ته په تمه ده چې څه وخت به راځي او څه به وایي.
خدای دې وکړي چې پلار دې د اسلام پاک له یو ښه زیری راوړي. دا دې در وایخله، پام کوه چې درنه په ځمکه ونه لویږي.
اخ مورې،
جار دې شم لورې.
تا څه کوې؟ سر دې راته ژوبل که.
پام مې شفقې ته شو، رانه ولوېده.
زرمینې، نه یم څومره ځنډ وکړه، بیخي اندېښنه مې ډېره شوه ورته. په محکمه کې به څه شوي؟
اوس به راشي شفیقې، خدای مهربانه دی چې یو ښه زیری راوړي. در واخله بالغ فرزانې.
بیا یې راباندې ونه غورځوې مورې.
زه فرزانې لورې، ته دې درس ووایه، زه به دې له مور سره مرسته وکړم.
ښه تندارې، کورنۍ دنده مې پاتې وه.
هو لورې، زه سبق دې ووایه، تنداره دې شته.
ښه مورې.
واخله شفیقې، واخله دا توشکه، ته در واخله.
رایکه،
هغه دې شکر دی فرزانې، پلار هغه ستړی مشي.
ستړی مشي نه یم وروره، بخیر اغلې.
خیر یوسی،
څنګه نه یم وروره؟ څه وشوه؟ اسلام زوی مې له خیره خلاصېږي؟
ورېندارې، خلاص یې وګڼه له خیره، خو د قانون په اساس په اسلام باندې شپږ میاشتې قید راغی، ځکه چې هغه دې کار ته اړیستلی و. او په هغه نورو اصلي قاچاقبرانو چې جابر، سیلانی او پرویز نومېده، هر یو باندې پنځلس کاله بند راغی.
کاشکې مې اسلام زوی خلاص شوی و.
هم شکر دی چې په کلونو زندانی نشو. او رښتیا هغه نورو درېو قاچاقبرانو باندې ولې دومره ډېر قید راغی؟
هغوی ډېر غټ قاچاقبران وو، اسلم یې په زور په دې جنجالو کې اخته کړی وو.
خدای دې هغوی ووهي، دوی له خدایه نه ډارېدل چې زما په زوی دا بد بلا په زوره پلورل.
او بل جرم یې دا و چې هغوی په سارنوالۍ کې په اسلم ډزې کړې وې.
زه شفیقې شکر به کوو چې اسلم د هغوی له جنجال خلاص شو. دا شپږ میاشتې به له خیره د سترګو په رب کې تېرې شي.
نه نه زرمینې، په ما خو به دا شپږ میاشتې هم لکه شپږ کاله داسې تېر شي.
ادې، زه خو په ډېر روغبړ ستړی شوم، دا څومره خلک مې پوښتنې ته راغله؟
ګل محمد زویه، پوښتنې ته خو به دې خود خلک راځي، د کلي مرغانو لا دواب یې درته کولې.
هو، اوس ملک صاحب سم راته غوسه و، ویل یې تا د چا ونه منله او بس روان شوې. ښه ادې، ملنګ مې ونه لیده، یو ځل به زه دوکان ته ورشم.
سمه ده زویه، ورشه، خو چې د تلو راته وایې زړه مې په دربا شي زویه.
ادې، که ژوندی وم نور به هېڅکله د داسې سپېره سفر نیت ونه کړم.
زویه، کاشکې د هغه وخت زما خبره منلې وه. ګوره چې بیا داسې ونه کړې.
ادې، زوی دې داسې ورځې نه دي لیدلې چې بیا د تګ شوق وکړي.
جرد شمه ګل محمده زویه، شکر چې په خیر راغلې، ډېره یادېدم زویه چې که بیا دې ونه ګورم.
اهدی، ستا د دعا له برکته خدای له هر خطره وساتلم. که نه زموږ تر مخې ډېر کسان په اوبو کې ډوب شول، ورته کتل مو هېڅ موږ نه شوای کولی.
خدایه، څه جبر دی چې خلک خپله خاوره پرېږدي او ځان مرګ ته ورکوي.
رښتیا وایې مورې، زه به لاړ شم د ملنګ دوکان خواته. چه کوې ادی؟
ودرېږه زویه، دا څه پیسې دي د سر خیرات کوم چې له کوره ووتلې، یو غریب ته یې ورکه.
رایکه، لاړمه.
ځه په مخه دې ښه شه زویه.
خدای دې وکړي چې ملنګ دوکان کې وي. ولی جانه، ولی جانه.
اوهو، سلام ګل محمده، خوش چې په خیر راغلې، چیرې روان یې؟
وعلیکم سلام، د ملنګ تر دوکانه ځم. که رښتیا ووایم خپل دوکان پسې ډېر خپه شوی یم.
ښه ګل محمده، کیسه وکړه چې څه دې وکړل او څه دې ولیدل.
څه ووایم ولی جانه، ډېرې سختې ورځې او شپې مې تېرې کړې.
زه ښه شو چې د مایانو خوراک نه شوې وروره.
نږدې و چې د مایانو خوراک شم، خو خدای وساتلم. هغه کسان چې له موږ سره وه له ماشومانو سره په اوبو کې ډوب شول، خو زه او یو ماشوم پولیسو وژغورلو.
یعنی چې ټول کسان ختم شول؟
هو، ډېر بد ساعت و. ای ولی جانه، پوهېږې دا انسانان د اوبو پر مخ داسې خواره واره پراته وه لکه مړه مایان.
لاسونه مې بیخي وشړېدل، دا کالي څومره ډېر دي.
د احمد پلاره، ته پام کوه چې دا سماوات ګل نشي، زه به دا ټیکرۍ له تنابه واخلم.
زه بې غمه اوسه، نه ګل کېږي.
دا یې څه کړې ونجلۍ؟ تا د پلار کره جامې نه و مینځلې؟ همداسې کالي څوک مینځي؟ دا زما سپین ټیکرۍ دې څه رقم مینځلی، بیخي تور ښکاري.
ترورې، ستا ټیکرۍ مې په اول لاس کې ومینځه، رایکه چې له سره یې ومینځم.
درواخله، ښه پاکې ومینځه.
ترورې، ګوره لاسونه مې بیخي وشړېدل، دا ځل کالي دومره ډېر وو چې توبه.
که لاسونه دې شړېدلي دي په خپل ځای خو دي. زما زوی ته ګوره چې ستاسو له لاسه یې لاس پریک شو.
د احمد مورې، راځه چې اوبه ګرمې شوې.
درغلم ودرې چې دا سطلم راوړم.
لږ زر شه، سطل دې خوکه چې اوبه پکې واچوم. اوښځې، تر هغه ورځې دې دعاوې کولې چې نازنینه دې انګور شي، اوس نو بیا ولې داسې کته و پورته خبرې ورته کوې؟ کار کې خود هر چا نه خطا کېږي.
وای د احمد پلاره، ما څه ویلي؟ اوس هم خوشحاله یم چې نازنینه منګور شوه، خو چې رایا چی چې احمد زوی مې د دې د پلار له لاسه په یوه لاس شو، بس ماغزه مې ورته را واوړي.
لږ لرې شه ښځې، چې ونه سوځې. د هغې څه ګناه ده؟ پخوانۍ خبرې هېرې که، پرېږده چې احمد او نازنینه خوشحاله ژوند وکړي.
نازنینه زما اولاد غوندې ده، زه یې د ښېګڼې لپاره وایم چې سم کار زده کړي. صبره، تغه هرچه لرګی راکړه چې سماوات کې واچوم.
درواخله، دا خو ښه کار دی چې پوهې کې، خو په سمه توګه نه، دا چې ورباندې په قار شي او پټکې پې وکړي.
ښه سمه ده. نازنینې، کالی او کش نه غواړي؟
نه ترورې، لا تروسه پاک شوي نه دي، یو قف بل هم غواړي.
د احمد پلاره، خبرې چې نفیسه مکتب کې معلمه شوه و که نه؟
پرون مې غوثالدین په جومات کې ولیده، پوښتنه مې وکړه، ویلې چې ښځه یې خپلو کارونو پسې ګرځي.
ښه نو، له دې معلومیږي چې نفیسې ته اجازه ورکړه. په خدای څومره خوشحاله شوم.
دا دی، که ته هم باسواده وای اوس به ته معلومه وای، بیا به نو هغه وخت د راسته وای.
ښه نو، ملنډې مه راباندې وها، چې بیا زما د زرلخت کورس کې درس وایم، بیا به ګورې چې معلومه بشما و که نه.
ما خو وخته درته ویلي وو چې زه درس ووایه، خو ته خپله نه ځې. اوس نو غوثالدین د کلي ټولو نارینهو ته جرأت ورکړه، زه به هم درته اجازه درکړم چې معلومه شې.
ترورې، له ګرمې اوبه راکوې؟
در وړمې، ودرې چې لږ لرګي سماوات کې واچوم.
بلې، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې نن د یو کلی زرغږونو ډرامې 149 برخه واورېده، او تر 9 بجو پورې د ډرامې اړوند اوسنۍ خپرونې ته مو بیا زه یوسف ځدران هرکلی کوم. یتیمان او ماشومان هر چیرې د رحم وړ دي. په جګړو کې ښکېل او په تیره بیا د افغانستان په څیر په بېوزله ټولنه کې په دوی د رحم لاس راښکل لویه مهرباني ګڼل کېږي. افغانستان د ډېرو جګړو په درلودلو ممکن د نورو هېوادونو څخه لکه د نورو برخو په څیر د یتیمانو په ډېرو شمېرو هم مخکښ وي، خو په تروسه کومه اداره کره شمېره نه لري. له دې ورهاخوا زموږ او تاسې مسؤلیت څه دی؟ د هغو یتیمانو حقونو ته پاملرنه چې یا زموږ او تاسې تر لاس لاندې دي او یا زموږ په چاپېریال کې. نو په نننۍ خپرونه کې د کابل د علماو شورا له رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی سره په همدې موضوع، یعنې د یتیمانو په حقونو غږیږو. مولوي صاحب، ډېره زیاته مننه چې په بوختو وختونو کې موږ ته وخت راکوئ. اورېدونکو ته مو وخت راغئ، په خیر راغلی، ستړي مشئ.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته.
مهرباني. درنو اورېدونکو، د موضوع په اړه ستاسې پوښتنې او نظرونه په 0993 543 او 0923 255 شمېرو مستقیم اخلو، او که غواړئ غږ راته پرېږدئ 0906 090 01 60 01 شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ. مولوي صاحب، ښه ده چې له همدې ځایه پیل کړو، تر څو اوریدونکو هم ښه پوه شي یتیمان اصلا څوک دي او تر 2 کلنۍ پورې دوی یتیمان ګڼل کېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. یتیم هغه چاته ویل کیږي چې هغه مخکې له بلوغت نه خپل پلار له لاسه ورکړي، هغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي. او کله چې دی بلوغت ته ورسیږي، بالغ شي، هغه له دورې د یتیمیت نه خلاص شو، په شریعت کې هغه خپل مسؤلیتونه په غاړه اخیستی شي او خپلې وظیفې انجامولی شي. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دی، وی فرمائی چې څوک په خپل کور کې، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کې چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفرمایل چې کوم کس د کوم مسلمان یتیم بچی لره خوراک سکاک وغیرہ ضروریاتو کې یو ځای کوي تر دې چې هغه خود کفیل شي، یعنی بالغ شي، نو الله رب العزت یقینا جنت د هغه د پاره واجب فرمایي. مگر دا چې هغه یو داسې کار وکړي چې د هغه مغفرت نه کیږي. رواه احمد. د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې کوم انسان د یتیم د مال حفاظت کوي تر هغې پورې چې هغه بالغ شي او د خپل مال حفاظت کولی شي، نو بیا هغه ته د هغه مال سپاري، نو الله رب العزت دغه کس ته جنت ورکوي. مگر که دی دنه داسې یو غټه ګناه وشي چې هغه باندې الله رب العزت له دنه ناراضه وي، بغیر لغن الله رب العزت دتا جنت ور کوي چې د یتیم کفالت کوي تر بلوغت پورې چې بالغ شو هغه عاقل شو
ام دی یقونو ترازو بیا په ډیر سیم کې دامه ریواز چې مور مړ کیږي ته یتیم ملک امه تاسو پلار قید کو د کوم څه توفیر شته
توفیر شته په دې کې ځکه پلار په اولاد باندې ډیر زیات مهربان په دی وی چې همیشه د نفقې د راوللو ذریعہ چې ده هغه پلار دی او اکثریت میندې هم د سوي چې هغه تعلیم یافته وي پلار نه وي به هغه ورته نفقه راوړي نو مور پلار دواړه یو شانتی دي خو اکثریت کله چې پلار نه وي مور په ډیرو زیاتو مشکلاتو کې او که چېرته پلار ژوندی وي نو پلار طبعا بل واده کوي نو په بل واده کې بیا د هغه ماشومانو اکثریت خیال ساتي داسې سترې مونږ جامعه کې وینو لیدلی مو دي نو هغه یتیم چې نسبتا پلار سره ډیر مشکلات سره مخامخ کیږي لمیندو سره دومره مشکلات کې نه وي
همداسې ده اوردون کې ملرو لمړنۍ اوردون کې توخی اخلو لزابل نه زمونږ سره اړیکه نیولې توخی صاحب ډیر بخیر راغلی ستړي مشي
په خیر وو چې ستاسو درته غواړم تاسو او ستاسو محترم
مننه
او ټول اوریدونکو ته مننه د سلامونه وړاندې
کوم مننه خیر اوسې بخیر راغلی
دا ستاسو نن د اعتماد په حق له خبرونه زنګړې کړې ده موږ به هم یو پښتنه یا یو نظر کوو واقعا چې اعتماد د دې د رحم او د وسیلې ورځ او په شریعت او په قران کریم کې وار ذکر او یادونه سوی ده نو رښتیا هم پر اعتماد باندې باید موږ وسیله وکړو او کوونه خرو او له محترم مولوی صاحب ځخمی دا پښتنه ده چې په وضو حاضرات کې بسم الله الرحمن الرحیم فاطمة فلا تقهر دا خو دا آیات کریمه ده امر د ستاسو پر اعتماد باندې قهر مکوي نو کوم ځای چې آیات کریمه راځي د هغه اتصال یا امر وزای کول نه او قهر یو څوک پر اعتماد باندې وکړي آیا دا ګناه کبیره ده کنه ده او بل د ځخه دا پښتنه لرم کچيري و موږ څه د اعتماد لپاره وسی جوړېدلای شي او کمی شي جوړېدلای او د علما او سره او د اعتماد لپاره څه خدمتونه تر سره کړی دي دا
تو خو سب تاسو نظر او پښتنه واخسته خیر اوس مولوی صاحب یاداش کړه تمندر تزاب در کې او بل اردن کې مخلو بیر تاسو ترازو مهرباني تاسو کوم زین اړیکې نیولې او نظر یا پښتنه کلرای بلې تاسو اړیکه زمونږ سره اوس وصل د مستقیمه خبري کولای شي
السلام علیکم زدرم سه سلام تاسو تاسو نو ملما مولوی صاحب
وعلیکم السلام نبی الله ستړی مشه جوړ بخیر بخیر راغله ان شاء الله
ډیر زیات مننه په خیر او چې مننه کوم زدرم صاحب نبی الله د زابل له د غنده بن سره د شیګان کې دي چې دوم چې نبی الله تاسو باندې غوښمن د سره په تماس
مهرباني زموږ هم شنه اوردونکه
یو پښتنه
کوم مهرباني
مولوی صاحب مننه مولوی صاحب محترم نه همدا پښتنه د مولوی صاحب اوس وخت نه ډیرای همدا چې خلک لیدلی دي د یو کې یو څوک مرسي شهید شي د هغه واړه یتیمان بچان پاتې شي د هغه میرمن پاتې شي د هغه مال لوزم انځکه پاتې شي نو د یتیمانو له مور سره یو بل څوک راولاړي هغه په خپل خوشاله سره واده د دغه یتیمانو بچانو له مور سره هغه چا ته واده وکړي خدای او د ځای هماغه کورته ورځي په دې خاطر ورځي چې له تدا د زمين دا عمل ته ورزیاغه سوي عادت دا د میرمنو دا سوي هم دا د یتیمانو پنځه په مان ور سره گزاره کوي دا هغه هغه څنګه خوري دا هغه د کور شی مې خوري هغه ورته څنګه یو رواجی کنه روا مننه کوم دغه
ته هم چې مولوی صاحب اخی سي دواړه پښتنه مولوی صاحب ډیری ګنه نوردون کې د نظرونو په ځای پښتنه لري ځکه موضوع مهمه ده اوردون کې ته بیا ورسته ورزو مولوی صاحب مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم اوله پښتنه د توخی صاحب وا لزابل ولایت څخه د یتیم د مال او عمل یتیم فلا تقهر انشاء الله رب العزت په قران عظیم شان کې آیت نازل کړی ده د شه نور آیتونو راغلي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا سوره النساء کې راغلي ده الله رب العزت په دې آیت کې فرمایي بشک هغه کسان چې یتیمان دي مالونه فظلم سره خوري دوی په خپل خېټو کې اور اچوي نو دا شی آیاتونه نور هم ستدي لدی معلومیږي چې د یتیم مال خوړل د ګناه کبیره ده او کبیره ګنا ډیره لوی ګناوی او بلدا چې د دې انسان حق خوړل دي او دغه ګناه په توبه سره هم نه معاف کیږي تر دې چې هغه یتیم په خپل ورته عفو ونه کی نو د یتیم نه به عفو اخلي کله چې هغه بالغ شي که عفو ورته وکړه بخنه ورته وکړه نو دغه انسان غاړه خلاصي کی او که بخنه ورته ونه کړه نو دای به حق ادا کوي ځکه دا د بنده حق دی او الله رب العزت چې ګناه کبیره بخي هغه ګناهونه کبیره بخي چې د الله رب العزت په حقوقو کې وي حقوق الله کې نه حقوق العباد کې دا حقوق العباد دي نو د حقوق العبادو په ګناه کبیره کې هغه وخت ګناه معاف کیږي الله رب العزت خپل حق ورته بخي لیکن بنده حق هغه وخت بخي چې کله بنده خپل عفو ورته وکي
مهرباني
نو بیا الله رب العزت دې په ګناه کې نه نشي او نبی الله ورور چې لزابل ولایت خو وشي لغزنی ټلیفون کړو هغه هم دا شی پوښتنه وکړه چې له امور سره بل کس وعده کوي او له هغه سره څو ماشومان وي او د هغه هغه میراث کې دغه کس مستقیما مداخله کوي او لاغې نه خوري دا ظلم دی الله رب العزت او دی الله پیغمبر دا منع کړی دا د تراوا نه دی شیدای تر نو خوري اما هغه حق چې د مور دی چې ترکه ورته وي هشتکه ورته وي سو ورته اتمه یې سوي چې د مور په حق کې میراث ورته پاتې دی لمیړنه له هغه نه دی کول شي چې استفاده وکي هم د خځې پر رضایت باندې چې هغه راضی وي ورسره نور د یتیمانو حق خوړل د ظلم دی او ناروا
او په حق باندې کا پیوغه ګډو مونږ سه بل هم چې یتیمان پاتې کیږي تا مخ کې مل بلوغ نه مخ کې وي واړوي دغه په پالنه باندې څومره ټینګار شوی چې څنګه او پال شي
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای قسم دی په هغه ذات چې زه نبی پیدا کړی یم چې د قیامت په ورځ به هغه چاته عذاب نه ورکوي چې په یتیم باندې رحم کوي او له هغه سره نرمه خبري کوي دی هغه په یتیم او کمزوري باندې رحم کوي نزهه المجالس دا حدیث روایت کړی دی البته هغه احادیث ضعیف وي هغه هم په فضایلو کې د شریعت لنیګانه درست وي نور احادیث هم ډیر زیات دي د یتیم په کفالت او په فالنه کې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مسلمانانو په کورونه کې هغه کور ډیر ښه دی چې له یتیم سره خرابیا کوي او د مسلمانانو په کورونه کې ډیر بد کور هغه کور دی چې له یتیم سره خراب سلوک کوي نو د یتیم پالنه د دې لپاره هم شریعت ځان ته حد و حدود ټاکلی دي چې کله انسان د یتیم پالنه کوي نو ډیر زیات به کوشش کوي چې دغه مال په خپل مال کې شریک نه کی ځکه انسان روزي هر وخت الله رب العزت انسان ته ورکی نو ولې دی هغه یو یتیم یا دو یتیمانو یا درې یتیمانو مال خوري اما شریعت دا جواز ورکړي چې په اندازې لګښت مصرف دی هغه کولای شي چې مال مصرف کې په مشترک کور کې خو ډیر کم به شي کسان پیدا شي چې په افغانستان کې هغه یتیمانو مال نه خوري
ډیر زیاته مهرباني مولوی صاحب د پکتیا په طرف زو بل اردن کې خلو سمی الله حلیمی تندر زمونږ سره پاړی کې کړي مهرباني تندر صاحب خیر راغلی الو
السلام علیکم سمی الله حلیمی تندر د پکتیا ولایت کم کنه ول سلیت خبرې کم یوسف خان د دران صاحب ساده سلامونه ملمتا از ډیر ټولو همکاران ته او بیا اردن کې سلامونه وړاندې کوم مهرباني صاحب ته هم پاتنه دا ده چې یو یتیم چې هغه څومره حقوق لري په خپل کورنۍ باندې تر څومره مده پورې باید سره ووسی آیا د حقوق ځینې طرفو لاندې کیږي آیا په دې باره کې تاسو خپل نظر څرګند کړئ نو ډېره مهرباني وي بل موضوع مو ډېر ښکلی موضوع ټاکلی دا ډېره خوښه
مننه تندر صاحب مننه ستاسو له اړیکې نه بل اردونکو ما خپل وروستۍ اړیکې وي ممکن وروستۍ اردونکو وي ممکن خاده اردونکو اړیکې شلېدلې دا مهرباني مولوی صاحب
سمیع الله ورور ډیره ښه پوښتنه دی وکړله شریعت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې مې حدیث ویلې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث فرمایي دی یتیم په مال کې دی یتیم په یعنی تر وخت پورې چې د خپل خپل کفیل کیږي یعنی کله چې یتیم بالغ شو دا خو شریعت ورته حدود ټاکلی دي ک عاقل وو پویده چې خپل مال نشي ضایع کولای او خپل مال نه ضایع کوي او خيار وو موږ دا یتیمان لرو چې هغه ډیر هوښیار وي او ډیر زیرک وي هغه د خپل مال سره فرستي کولای شي نو کوي شي هغه جدا ژوند اختیار کړي له مور سره او کچرته د پویږي چې یاره دغه ماشوم چې اوس بالغ شوی دا بیا هم تعلیم نه لري سواد نشته دی او دغه رنګ د خپل مال د حفاظت زمينه هم نشته وسره نو بیا هغه ته باید ورثه حق ورنکی.
څوک لومړی توب لري چې بیا هغه وساتي؟ ترونه کا
ترونه لومړی توب لري، ماماګان لومړی توب لري چې هغه وساتي دغه کفالت کې تر دې چې هغه خود مختار شي او خپل کفالت په غاړه واخیستل شي. نو لومړی توبونه تر ټولو نه ښه لومړی توب هغه ماماګان لري، ځکه ماماګان ډیر مترحم وي. نو مونږ او تاسو په ټولنه کې ترونه ډیر دغه کې، خو ترونه اکثریت ظلم کوي. نو کچیر ته تر ظالم نه وي، ظلم نه پیبانی کوي، بیا دی یو کور دی، بیا نو حق یا اولیت تر دی.
یا ورسته اوریدونکو اخلو چې منتظر پاتې شوی دی، ورڅخه بخنم غواړو. مهرباني تاسو منتظر پاتې شوی کا خپل نظر یا پوښتنه. مننه. وعلیکم السلام. مهرباني.
شریک استعمال لري
ضرورت پورا کیږي پانی اغم رمال دی مشترک استعمال اولی شی. دسی نی اکثریت کورنۍ دسی دی لکه مونږ دی جهاد په دوران کې ولیدل شي، دی یتیم په نوم به کتابچه جوړه کړې وا او مال به ټول دی خوړه. دغه رنګې په افغانستان کې چې څنګه پلار مړ شي، د یتیم په حق کې اول ظلم دا دی چې پلار یې لا په تخته باندې پروت وي، ترونه جګ شي، لاړ شي، پیسې په سود باندې واخلي، د ده سقات کوي، د ده خیرات کوي، او دنه په میراث کې هیڅ هم نه پاتې. نو سقات وغیرہ خیرات دا شریعت کې ستدي، خو په هغه اندازه چې کله دی خپل مال دی خپل مال چښتن وي. نو دا نه چې ته لاړ شه په سود باندې واخله یا په اطرافو کې وایي یا لالې په اول باندې غټه خیرات کوي، دا ټول ناروازي.
تاسو په دې ټول نه کې څومره په دې برخه کې تر خلکو غږ رسولې، او کوم هغه څه دي چې نه مراتېږي د یتیمانو په برخه کې؟ تاسو هم زوروي ټول خلک زوروي.
زه چې زوریږم همیشه د یتیمانو په حق کې په دې زوریږم چې په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې او موږ د منابرو لارې د غونډو لارې نه همیشه دا شیان رسولي دي خلکو غوږونو ته. نو ډیر زیات مدا زوروي چې د یتیم د مال حفاظت نه کیږي او هغه داسې خوړل کیږي لکه خپل مال، او یتیمانان غریبانان بیا د دروازو د جماعت په دروازه کې ولاړ وي، مور هم ولاړ وي، خویندې هم ولاړ وي، او خیرات غواړي، ماما خیرات راکا، کاکا خیرات راکا. هغه په دې سبب باندې چې پلار یې مړ وي په تخته پروت وي، دوی وخت پیسې ورته په سود باندې اخیستي، هغه پسې خیراتونه
نور هم قرضداره کړي.
نو بیا دوی پرېږدي، دوی خو میراث نه ورکوي.